د ماپښین دوه بجې سوې. قدرمنو دوستانو السلام علیکم، ازادي راډیو ته په خیر راغلاست. زه فرشته جلال زیم، دا پروګرام مو تر دریو بجو ده. دغه خبری خپرونه ده د ازادي راډیو. په دغه خبری خپرونه کې به تاسو د افغانستان او سیمې څخه رپورټونه او خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن د اهل تشیع پر مراسمو په یوې بمي حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. میلیونونه شیعه زیارت کوونکي نن د عراق د کربلا د ښار په لور روان دي، او هلته به د عاشورا په مناسبت په وروستیو مراسمو کې برخه واخلي. او د چین د دفاع وزارت وایي د الوتکو په وړاندې لومړنۍ جنگي بیړۍ کې یو جت الوتکه په کامیابۍ سره کښېنولې ده. د ازادي راډیو د دې سات د مهمو خبرونو د تفصیل لپاره قسیم سولمل او رضوان مراد را سره دي. اول به قسیم سولمل د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلامونه او شیچاری، دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د سولې پاړه په قطر کې د سیمینار ځینې ګډونوال وای طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته لیواله دي. د افغانستان د ښځو چارو وزیر وای تر هغو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه له منځه ولاړ نه سي، دا تاوتریخوالی به همداسې جاري وي. او ایسف ځواکونه په تخار کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د یو غړي د نیولو خبر ورکوي. د هم پوره خبرونه. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمینار ځینې ګډونوال وای د طالبانو استازي له امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته لیواله دي. د سیمینار یو ګډونوال او د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدنن ازادي راډیو ته ویل چې نوموړي د طالبانو له استازو سره کتلي دي، خو دا ادعا کوي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه به د دې خبرو بیا پیلېدو د مخنیوي هڅې وکړي. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین دغه ادعا ردوي او وایي دوی چې هر چیرې وي د خبرو د پیلېدو پلویان دي. د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي چې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره پکار ده چې لومړی د غې لاملونه وموندل سي. میرمن حسن بانو غزنفر نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوال ورځ په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په دې وروستیو کې زور اخیستی.
برای از بین بردن خشونت
د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره د هغې د عواملو لمنځه وړل ضروری دي، تر څو چې عوامل لمنځه ولاړ نشي تاوتریخوالی لمنځه نزي.
میرمن غزنفر فقر، بې سوادي، له اسلامي ارزښتونو نه د ښځو ناخبري او د درو لسیزو د جګړو اثرات د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د عواملو په توګه یاد کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان جمهور ریاست وای په هیواد کې د جرمونو زیاتېدو ولسمشر اړ کړ چې د محکوم کسانو د اعدام حکم صادر کړي. د ولسمشر د ویاند بلاستیال احمد زیا سیمه کروي له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر مجرمانو د حکم پر اجرا ټینګار وکړ. د بشري حقونو ټولنو په افغانستان کې پر اعدامونو انتقاد کړی او له افغان چارواکو غوښتنه کړې چې اعدامونه ودروي. او ایسف وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو ځینې قمندانان نیولی دي. د ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په ننګرهار، لوګر، وردګ، غزنی، خوست، کندز او هلمند کې نیول سوي. د یو بل خبر له مخې افغان او ایتلافي ځواکونو نن د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یو غړی په تخار کې نیولی دی. کورنۍ خبرونه هم دومره وه. رضوان مراد د سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د پاکستان په شمال ویدیس کې نن د اهل تشیع پر مراسمو باندې په یوې بمی حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین په دې چاودنه کې چې په ډیر اسمل خان کې شوی ده د شلو تنو ټپی کېدل هم تایید کړی دي. له دې مخکې پرون په همدې سیمه کې د عاشورا په مناسبت د اهل تشیع په مراسمو کې چاودنه وشوه چې وه کسان پکې وژل شوه. د عاشورا پر مهال د اهل تشیع پر مراسمو د حملو د مخنیوي د تدابیرو په لړ کې پاکستاني چارواکو له تیر جمعې ورځې راهیسې په ګڼ شمېر ښارونو کې د موبایل تلیفوني خدمات قطع کړي دي. میلیونونه شیعه زیارت کوونکي نن د عراق د کربلا ښار په لور روان دي، چیرته چې د محرم الحرام وروستي مراسم لمانځل کیږي. شیعه زیارت کوونکي په دې ورځ د اسلام د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د لمسی امام حسین رضی الله عنه د شهادت د ویر په مراسمو کې خپل ځانونه وهي. د کربلا والی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د دوه لکو بهرنیو زیارت کوونکو په شمول شاوخوا 3 میلیونه شیعگان کربلا ته رسیدلې دي. د غراز د کربلا امنیتي چارواکو ویلي چې د ښار په جنوبي او شمالي دروازو کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې ډېر سره امنیت ساتونکي ګمارل شوي دي. په تیرو کلونو کې په ورته مراسمو باندې په بمی بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. اخو بیا چارواکی وی چې د عاشورا پورس په یمن کې د توتريخوالي او چودنې پترس کې لک تر لګه درې شیاګانو وشل شو. تر اوسه پورې د پرونی چودنې چې په مرکز سنعا کې وشوه مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. خو تر دې پخوا په یمن کې القاعده شبکې او نورو سختدریزو سنی ډلو په ځلونو پر شیا بریدونه کړی دي. ویل کېږي چې د یمن حوسی شیاګانو هم تل له سنی سختدریزو سره جګړې ترسره کړي دي. د مصر د ولسمشر محمد مرسی پر ضد په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه دوام لري. سلګونو تنو تیر شپن تر ناوخته پورې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته دوام ورکړ. تر دې مخکې د مصر قاضیانو په ټولو محاکمو او څارنوالیو کې د کار بندیز غوښتنه وکړه. دوی دغه اقدام د ولسمشر محمد مرسی د هغه فرمان په اعتراض کې وکړ چې ځان ته نوي صلاحیتونه ورکړي دي. د قاضیانو د ټولنې لخوا د اعلان پرون په داسې حال کې وشو چې د مصر عالي قضا او عدلي ارګان د قضا عالي شورا د ولسم مشر مرسی وروستی اقدام د قضایي او عدلي ارګان پر خپلواکۍ یو بې ساري بریټ وبله. د پنځمه د ورځې فرمان د اساسي قانون د شورا د لغوه کېدو لپاره د ټولو محکمو مخنیوي کوي. د فرمان تر خپلې دروسه د ولسمشر ملاتړ او انتقاد کوونکو دواړو په مصر کې لاریونه نو وکړل. انتقاد کوونکو ولسمشر تورن کړ چې دیکتاتوري هڅه کوي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له مرسی څخه وغوښتل چې په مسؤلیت سره عمل وکړي.
Wir beobachten die Entwicklungen in Ägypten mit großer Sorge.
Da wir im Pader Tashwish sara de Misr waziyat saru andekhman yo che demokrasiye de qanun de hakimiyat aw de qudrat de tafkik pawrande ba da pro sara wana wi payne waq ke mun pa Misr ke de rustay koranay pro maghtagun pada de Misr de khalko nade wale tolane andekhni ham la nur sar sharikaw da der Muhammad che de badlun pa de padaw ke de inqilab armanuna pa obola hunshi
politischen Entwicklungen in Ägypten.
همدې حال کې امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو هم د مصر د ولسمشر لخوا د خپلو صلاحیتونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. او د چین د دفاع وزارت وایي د الوتکو په وړون کې لومړنۍ جنګي بیړۍ یو جیټ الوتکه په کامیابۍ سره کېنولې ده. چینی چارواکو ویلي د پټو تمریناتو په لړ کې چینی ساخت جی 15 ډوله جیټ الوتکه په لیاونینګ سمندري بیړۍ باندې کوزه کړې ده. چین په 1998 کال کې د روسیې ساخت د سمندري بیړۍ له اوکراین څخه واخیست او سکالې د فعالیت لپاره چمتو کړه. چین په سمندري بیړۍ باندې د جیټ الوتکو په کوزولو سره خپل پوځي توانمندي هم پراخه کړې ده. چین په داسې حال کې د خپل پوځي ځواک څرګندونه کوي چې دا هیواد له جاپان، ویتنام او فلیپین سره د یو شمېر ټاپوګانو پر سر لانجه کې ښکېل دی.
دا آزادي رادیو ده. د خبرونه کې د افغانستان او سیمې څخه رپورټونه لرو. وابلوی چې څوک وایي چې طالبان د امریکا د متحده ایالاتو سره خبرو ته تیار دي. ختیسته د ولسی جرګې تللی حیات وایي په لغمان کې حکومتي اداره په نشت حساب ده. په ننګرهار کې ستونزې پر سر اوښتي او په کونړ کې وایي ولسونه تر یو حده خوشاله دي. په همدې خبرونه کې به د هلمند څخه په رپورټ کې د وروستیو پوځي عملیاتو جزئیات درته وړاندې کړو. له کابل به مو د نن ورځې د ورځپاڼو سرمقالې هم درته برابرې کړې دي. وابهوري خبر بشي او په همدې خبرونه کې به له کونړ په ځانګړي رپورټ کې واوري چې د ځوانانو لپاره په ورځنیز پروګرام کې ګڼ شمېر کسان حرفوي زده کړې کوي. په دې خبرونه کې د روغتیا پروګرام هم لرو. په دغه پروګرام کې به د ښځو په وړاندې د تشدد او رواني ستونزو په اړه خبرې وشي. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د یو سیمینار ځینې ګډونوال وایي په دې هیواد کې موجود د طالبانو استازي له امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته لیواله دي. د دغه سیمینار یو ګډونوال او د سیاسي چارو کارپو وحید مجده آزادي راډیو ته وایي چې د طالبانو له استازو سره کتلي، خو دا ادعا کوي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه به د دې خبرو بیا پیلېدو د مخنیوي هڅې وکړي. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین دغه اداره دوی وایي چې دوی هر چیرته کوي د خبرو د پیلیدو پلویان دي. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړ شوي سیمینار ځینې ګډونوال وایي د طالبانو استازي اوس هم په دې هیواد کې دي او له امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته لیواله دي. د دې سیمینار یو ګډونوال او د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجداد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له استازو سره کتلي او هغوی په دې نظر دي چې د افغانستان کړکیچ ته باید ژر تر ژره سیاسي حل لاره پیدا شي. ښاغلي مجداد وویل پاکستان هڅه کوي د قطر خبرې له سره پیل نه شي او په دې کار کې د افغانستان دولت هم ورسره همغه غیدی.
پاکستانیانو ډېر کوشش کړی دي او افغان حکومت سره نشته شي وي دي په دې اصل شي باید دا پروسه له سره پیل نشي او تا پاکستان اوس په دې ټینګ سره وایي چې هر پروسه د سولې پروسه باید د افغانستان حکومت تر مشورې لاندې وي او دا په حقیقت کې د قطر پروګرام سره مخالفت دی چې افغان حکومت هم دا موقف دی. افغانستان اصلا دې ما اوس ته خبرې کوي او همدار انتظار لري چې باید دا پروسه سره پیل شي او امریکایان په جدي توګه دا مذاکرات ته راشي.
څو ورځې مخکې د قطر په مرکز دوحه کې د یو څېړنیز مرکز لخوا د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو ورځنی سیمینار جوړ شوی و. په دې سیمینار کې د طالبانو پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف او مولوي وکیل احمد متوکل او ځینو لویدیځو لیکوالو او څېړونکو هم ګډون کړی و. ښاغلی مجده وایي په قطر کې اوس هم د طیب اغا شیر محمد عباس ستانکزي او سهیل شاهین په ګډون د طالبانو استازي موجود دي. نوموړی وایي کله چې تیر کال هم په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیلېدې نو پاکستان د دې پروسې د سبوتاژ کولو لپاره د جلال الدین حقانی رور حاجی ابراهیم دوبۍ ته بوت او نوموړی امریکایانو ته د طالبانو د اصلي استازي په توګه ورو پیژند چې وروسته د هڅه شنډه شوه. خو د سولې د عالي شورا مسؤلین دا خبره ردوي چې ګینی افغان دولت په قطر کې د سولې له پروسې سره مخالفت لري. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې افغانستان حکومت د دې سره مخالفت کړي یا د مخالفت وکړي، بلکې د افغانستان حکومت او د صلح عالي شورا همیشه هڅه ده د مذاکراتو کې پرمختګ وشي، کاره د قطر له لارې او کاره له نورو لارو څخه. زه خپله امیدواري لرم چې دا مذاکرات به بیا پیل شي او د موږ غوښتنه هم دغه وه چې طالبان باید یو رسمي آدرس ولري.
تیر میلادی کال طالبان ومنله چې په قطر کې له امریکایي چارواکو سره خبرو ته حاضر دي، خو په دې هیواد کې د دفتر پرانستل او له ګوانتانامو زندان څخه د زندانیانو خوش کېدل له مهمو شرطونو څخه وو. وروسته طالبان اعلان وکړ چې امریکا د شرطونو د پوره کېدو لپاره اقدامات نه کوي نو ځکه د خبرې ځنډوي. یو شمیر افغان کتونکو وایي اوس چې بارک اوباما د دویم ځل لپاره د امریکا د جمهور رئیس په توګه ټاکل شوی نو ممکن په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره امریکایي چارواکي هم په قطر کې له طالبانو سره خبرې بیرته پیل کړي.
ولی پاکستان د امریکا سره د طالبانو د سولې د خبرو مخالفت کوي. د افغانستان حکومت پر دغه مسله باندې څومره د اخلاص ډکی هڅه کوي؟ په دې ارتباط په نور خبرونو کې تاسو ته نور تفصيلي رپورټونه او ځنګړی مرکه هم وړاندې کوو. خو سم لاسي تاسو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه ته ورسی www.azadiradio.com. په دغه ویب پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې د نن ورځې تر ټولو وروستي مطالب او دغه مسله هم وګورئ.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو هیات د افغانستان درو لویو ختیځو ولایتونو ته تللی و. دغه هیات اول ننګرهار ته ولاړ، کونړ ته او لغمان ته، او هلته یې د چارواکو سره وکتل او د دغو ولایتونو امنیتي وضعیت یې څېړلی، د خلکو سره یې خبرې کړې دي. د دغه هیات له مشر حاجي صالح محمد صالح سره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري په ننګرهار کې مرکه کړې ده او په پیل کې له ښاغلي صالح څخه پوښتنه کړې ده چې د سیمې دغو ولایتونو ته د سفر په پایله کې په حالاتو باندې د نظر څه دی. ښاغلی صالح وایي
اول ورځ باندې اول قدم کې مونږ لاړو لغمان ته، د لغمان د والي سره مونږ غتل، د کمانډان د امنی سره، د رئیس امنیتي ملي سره. د لغمان وزه ټیک نه و، په سلو کې ان سره 30% دم نشي حساب ول، وزه د لغمان ډیره خراب و. مونږ ارزوی وکړه د لغمان اداره ډیره ضعیفه و او په کار ده چې مرکزی دولت د لغمان ادارې ته توجه وکړي، کنه د لغمان وزه ورځ پر ورځ نورم خرابېږي او دغه تاثیر خپل مستقیمه په جلال آباد باندې کوي. تاغې نه روس ته لاړو کونل چې د کونړ وزا د دې درې ونو ولایتونو پرتله کونړ امنیت خو هغه درې فیش چې اکثره خلکو په نامنې کې حساب وو مونږ غایات مکمل لړو درې فیش ته ولسونو سره مال ته په درې فیش کې میټنګ وکړه. هغه ډېره خاطره د اردو خپل لرله او ډېر زیاته پښتبانی د اردو کوله. رازو ننګرهار ته چې وو چې د افغانستان یو دروازه ده. د جلال آباد وزا چې سړی فکر وکړي نو طرف ته چې وګورو ډېره سخته نارام ښکاره کېدله چې د هغې مثال به زه درکړم چې کله امنیتي ارګانونو سره جلسه ونیوله نو هغې راته سپذیره وه یوه ولسوالي بټي کوټ وښودله. بټي کوټ خو زه خود مشرقي سړی وم. حال دا چې د بټي کوټ او د ښار په منځ کې ټولې لس پنځلس منټه مزل نو دا ما ته ډېره د شرم او د خندا خبره ښکاره کېده چې باید زه بټي کوټ ته خپله لاړ شم او دا نږدې نه وګورم. هغه واقعا دغه هغې امنیتي ارګانونو په شمول د لاړم بټي کوټ ته. هلته چې کوم هغه سربازان وګټله خوران څلور کسان په یوه پوسته کې چې په هغه شپه پې حمله شوي وه سرباز شهید و هغه پوستې ته لاړو. د هغې سربازانو سره هم لیدل کاته وکړو. وزم چې وګتله وزه ډېره نارامه وه او حال دا چې دونه خاص خبره نه وه خو دا ټول تعلق لري د یو ښه مدیر په خاطر چې یو ښه مدیر سړی ولري. دغه قمندان د امنی ننګرهار چې دا اول ځل و چې مونږ سره دغه خپلو پوستو ته لاړه او د خپلې پوستې نږدې نه وکتلې. نو زه فکر کوم چې په مجموع کې
فکر کوي له دې نه وړاندې خپل امنی قمندان هغه د پوستونه لیدنه نه وکړي.
ما چې څونه معلومات واخیسته دا اول ځل و چې قمندان د امنی دغه پوستو ته ورغی مونږ سره یو ځای ورغی او دې نه مخکې لیدل کاته د خپل د قمندان د امنی نه شوي. نو په مجموع کې چې سړی وګوري د ننګرهار په دې دونه قوتونه چې لیوای سرحدي دلته شتون لري قمندانې قول اردو د اردو دلته شتون لري نظم یامې کنډکونه شتون لري د دونه قوتونو شتون سره وزه خنوه او ولس په غټ په تشویش کې دی او دغه آیات چې زمونږ تلله نو دا به په دغه گزارش باندې کار کوي او د مربوطه وزارتونو چې مونږ سره ما مخکې نمونه یاد کړل نمایندګانو مونږ سره نو په دې به مونږ زور راوړو چې هغه مشکلات مونږ په مشرقي کې لیدلي چې باید دغې ته د حل لاره پیدا شي.
په ننګرهار ولایت کې د بېلابېلو ولسوالیو خلکو چې اړیکه نیولې ده همدارنګه د لغمان نه تېره ورځې ځینې تیمې خلکو اړیکه نیولې وه. هغوی چې په الینګار ولسوالۍ کې مازدیګر نه بعد یو شمېر وسلوالې ډلې دي چې هغوی راځي تلاشي کوي چا سره که پیسې ګیر کړي هغه هم تنې اهلي وهلم ورکوي خو دا معلومه نه ده دا چا پورتل دوی ټول غوښتنه تاسو هم راځي کیږي چې تاسو د دوی دغه غوښتنه په برخه کې څه ورته وکړي.
کسړی فکر وکړي چې یو دم ټول نامنی د منځوي سه خدا دا ممکنه خبره په کار دي قدم به قدم سره لاړ شي. لکه په کونړ کې درې فیچ ولسوالي نام نه و دایون نامنی د منځوي وړله اوس کې دی چې دویم قدم کې بل طرف ته د مخه وکړي. زه فکر کوم چې زمون غوښتنه د حیات مکمل غوښتنه د امنیتي چارواکو نه د والی په شمول من په ننګرهار ولایت کې دا و چې تاسو د بټیکوټ ولسوالي مشکل باید فافته کې دنه د نخلاص کې او څلور نقاط او تمو په ګوته کړ چې بل دلته دایمي پوسټي واچوي چې د ولسونو اعتماد پیدا شي په خپل نظام باندې. د دې اجرات ته ګورو چې چیرته د پدغه کې اجرات وکړو امکان لري چې مونږ د دې ته نور ولسوالۍ ور په کوته کو کو چیرې په دې کې د اجرات ونکړو او د ما شان ته خپل زو په خود ځی فکر کوم چې راتلونکي په مرکزی دولت په دغه ننګرهار باندې باید د تصمیم ونیسي او هغه څه چې په کار دي باید هغه سي کارونه مخ په وړاندې بوزي. خو خپل چې مونږ اندازه په ځنې په لغمان او په ننګرهار کې زورواکان هم ویلتونه شته چې دغه مشکلات ایجاد کړي. که چیرې زموږ وکیل صاحبان هم ټول د افغانستان د نظام دپاره خپلو لسونو دپاره کار وکړي زه فکر کوم په سورو کې 50% امنیت خپله وکیل صاحبان هم راوستی شي. مونږ ځنې بېلګې شته چې زموږ وکیل صاحبان هم په ځینو مشکلاتو کې دخیل دي او په کار دی دینه لاس واخلي او لسونه پرېږدي چې په ارامۍ سره خپله زندګي وکړي.
وسلوالې ډلې ګرځي له خلکو څخه یعنې د لکه مخکې هم یادونه وکړه چې غلاګانې کې دي سره د انسان تښتونکو ډلې ګرځي. څه فکر که وچې دغه ډول تر شا به نسی لوړپوري کسان نه وسی
تاسو پوهیږي اره تروستي ډله چې دا هغه روس ته شاته خامخه څوک لاړ او بغیر د چا د حمایت نه څوک نشي کولای چې داسې کار نو کې خو زم چې هر څوک شاته ولاړ وي په کار د چې د دین لاس وخت وسنه حالات ته سړی ګوري ټوله هغه ډله چې هغه د نظام خلاف دی دغه زونو کارونو کې لاس لري خامخه پښتونبانی لري او بغیر د پښتونبانی نه نشي کولای دغه کارونو مقصدون ته ورسی.
په ولسي جرګه کې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی حاجي صالح محمد صالح و چې په وروستیو کې د یوه هیئت په مشرۍ ننګرهار کونړ او لغمان ته تللی و او هلته یې د امنیتي وضعیت کتنه وکړه. له دې سره په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري مرکه درلوده.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ازادي رادیو تاسی هر ورځ څلور وشتا ته لایو اوریدلای سي دول ساعت لایو او د هغه څخه ورسته تاسو کولای سي چې د ازادي رادیو سب څه خبرونه واوري پر انټرنیټ که تاسو انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو د پانی ادرس تا دی www.azadiradio.com تاسو کولای سي چې د ورځې ډیر جالب مطالب مهم خبري د فیسبوک لاري هم تر لاسه کړئ هغه مطالب چې د ازادي رادیو لخوا خبريږي تاسو د فیسبوک پر پاڼه باندې د ازادي رادیو پاڼه خپلولای شئ او اوس به قاسم سولمال د کابل د نن ورځ پاڼه ته لنډه کتنه وکړي
په کابل کې خبرېدونکو زین ورځپاڼو نن په خپل غنو کې په افغانستان کې د ایران لاسوهنه او د شذ پوړاندې د تاریخوالي په لاملونو باسونه کړي انیس دولتي ورځپاڼې الیکلې چې د شذ پوړاندې تاریخوالي لږ او ډیر د نړۍ په هر هیواد کې موجود دی خو په افغانستان کې د ټولنیز ژوند په ټولو اړخونو اغیز پرې باسلې دي ورځپاڼه لیکي چې د اسلام سپیشل دین د شذ او ماشومان پوړاندې هر ډول تاریخوالي منع کړي دي او خپل پیروانو ته لارښوونه کړي چې د شذ او ماشومان انساني حقوقو ته په درناوي سره دي ټولنه له هر ډول تاریخوالی پاک کړی خو د ورسپانې پوینا ورکل سوي شمیرې شي چې په افغانستان کې سږ کال د شذ پوړاندې د تاریخوالی کچه نور هم لوړوه او د ځینو ریپورتونو لمخې شذ آن په صحرای ډول محکمه او مجازات سوي دي ورسپانې وړاندې ځینو هغه لاملونو ته هم اشاره کړې چې په هیواد کې د شذ پوړاندې د تاریخوالی د زیاتېدو سبب سوي د ورسپانې په باور د امنیت نه موجودیت انساني حقوقو ته نه درناوی د شذ د قانون لپاره درمسته سوي درو تلمنز نه همژغي او په خلکو کې د شذ او ماشومانو د حقوقو په اړه د پوهاوی نه موجودیت هغه لاملونه دي چې د غستونزې لا زیات کړي خدمتکار نه دولتي ورسپانې بیا په مطلب کې د پښتنې ته د جواب موندلو هڅه کوي چې د شذ وژنه ولې زیات سوي ورسپانه لیکي چې اکثره شذ د غیرت او ناموس په نامه وژل کیږي او د دې کار د مخنیوي لپاره د اړوندو دولتي ادارو له هڅو سره سره لا هم دوام لري د ورسپانې هم لیکلي چې سږ کال په افغانستان کې د شذ پوړاندې په تاریخوالي کې زیاتوالی راغلی او یوازې په خوست کې سږ کال 15 زیاتې داسې پېښې ثبتوي چې په کښې ښځې وژل سوي دي په افغانستان کې د ایران لاسوهنه او مذهبي اختلافاتو ته لمن وهل بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینې ورځپاڼو پرې بحثونه کړي محور نه دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې ایران په دې تورن کړی چې په افغانستان کې د ځینو ځانګړو مذهبي ورځو پر مهال په افغانانو کې د مذهبي اختلافاتو د رامنځته کولو هڅه کوي د ورځپاڼې اشاره تر ډیره د عاشورا مراسمو ته ده چې د مطلب له مخې له تیرو لسو کلونو راهیسې په افراطي ډول لمانځل کیږي او تر ډیره پکښې د ایران د ځانګړو پروژو د پلي کولو هڅې کیږي ورځپاڼې دا شک څرګند کړی چې ممکن د تیر کال د عاشورا په مراسمو د ځان وژونکي حملې تر شا هم د ایران د استخباراتو لاس وي څو په افغانستان کې مذهبي شخړو ته لمن ووهي ورځپاڼې د هیواد امنیتي ادارو ملي شورا ته سپارښتنه کړې چې د دغه توتو په وړاندې بیدار اوسي او د هغې مخنیوی دې وکړي که نه نو د ورځپاڼې په وینا هیواد به په مذهبي تاوتریخوالي کې هم ورګډ سي سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کلتوري امپریالیزم په بیلابیل اړخونو بحثونه کړي او لیکلي چې افغان ټولنه د ځینو کمزوریو له وجې د کلتوري امپریالیزم په وړاندې خورا زیانمنونکې ده ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ایراني کتابونو خپرېدل د هند سینما او سریالونو هغه ژوندۍ بېلګې دي چې د کلتوري امپریالیزم په وړاندې د افغان ټولنې کمزوري شي
په دې خبرونه کې په پوره دوه نیمې بجې باندې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو وروسته به بیا تاسو ته د روغتیا پروګرام لرو په دغه پروګرام کې د ښځو په وړاندې تشدد څنګه د ښځو په رواني حالت باندې اغیز کوي په دغه مسله باندې بحث کوو ډاکټران هم راځي تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ که خپل د سترګو لیدلې حال غواړئ وایست او یا کوم ستونزه لري یا غواړئ چې د ډاکټرانو څخه پوښتنه وکړئ نو د ازادي راډیو ته به حتماً ټلیفونونه راکوئ د ټلیفون شمیرې به وروسته درته اعلان کړو اوس له کونړه یو رپورټ لرو په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه ولایت له یوه ساختماني مرکز څخه د زده کوونکو دیارلسمه دوره فارغه سوه په دغه دوره کې اته نوي تنه چې د ګلکاری رنگمالی د نجاری او د سینورو مسلکونو زده کړې کړې دي د فراغت سندونه واخیستل او د دې څخه وروسته به په کار پیل کوي د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پر دې مسله له کونړه رپورټ لري
درې تنه ځوانان چې د ساختماني مرکز شینرنګي جامې په تنوي او زیړې خولۍ په سر کړې وي ازادي راډیو ته وویل پوخا د دوی کسب نوزده مزدوري او کار په سیبا لالهانده سرګردانه ګرځېدل د کسب د نزده کړې له امله به یې په اونۍ کې یوه یا دوه ورځې کار کولو او نورې ورځې به بېروزګاره وو اوس یې چې کسبونه زده کړي نو هیله لري چې پخوانۍ ستونزې یې حل شوي وي
زه عبدالودود یم د پیش درې سندرۍ د کلي اړګیول سارې نجاره صرف لپاره شوی ما درې میاشتې درس میو څه چې راته یار سره الحمدلله مونږ تیار دي مخې ما کسبی چې میزانو بس ډېر بنکوله اس نو سم کسبی زکو اوس کولای شي چې په یو په دوه پیسې هغه نه زیات واخلو
د شګل له سواری د چرنو سره کلیما ځوانو عبدالباقی دی زدل تر شګل کې ستارالو مخې چې کوم مونږ ته کاروبار نو زه یو څه بعد مزدوري لتلو بل زیتا بر دې کوم کاروبار زکو دروازې جوړ کړل شدار او مونږ بس کاروبار وکوو بس خپل کور ورونډو شرانو شرانو بس پیسې والا پیدا کوو کارونه مارونه البته بر مونږ درو کوم ډیر دیو زمانو ابراهیم دی د پلانو شیخ محمد دی کونړ ولایت د شګل له سوالي د چاقولې د کلی سیدون کې تر اوسه پورې مې ذکر کولې د دولسم سیم څخه پاره شوم خو اوس نالوانی سیم کې مې درې میاشتې مې ذکر وکړې او ان شاء الله دومره مطمئنم په سل پیسو کې نه نه پیسو مطمئنم چې اکارو ماته زده مې ان شاء الله تعالی او ان شاء الله تعالی زه مطمئنم په چې سل پیسو کې چې بس کار مونږ ته پیدا کېږي مونږ به روزګار نه پاتې کېږو بس خپل کار ته مونږ دوام ورکوو
د ساختماني مرکز مسؤل اتل ساپی ویل تر اوسه نږدې 4500 کسان په شپږو برخو کې روزلي اکثرو ته یې دندې پیدا شوي او نن سبا د هیواد په رغونه کې په خدمت بوختي
په دغه 14مه دوره کې چې نن ورته مونږ سندونه ورکو اته نوي شاګردان فارغ شوي دي زمونږ شپږ بخښنه چې بده کې مونږ تربیت ورکو نجاري ګلکاری رنگمالی برق سیمتاوي نلواني
او سایو
ټول په 14 دورو کې 4550 شاګردان فارغ شوي دي 14مه دوره کې تقریبا 2% شاګردانو کارونه ځان ته پیدا کړو او په 12مه دوره کې تقریبا 15% شاګردانو ځان ته کارونه پیدا کړی دي چې په دې کې بعضي خلک د نورو شرکتونو سره یا د کمپنیو سره کارونه کوي او بعضي خلک دیو چا شخصی کارونه او یادو کارونه ځان ته چي کارو دي وسنه دوره کې هم تقریبا 15 14 داسې شاګردان شته دي چې هغه اوس فارغيږي خو هغه ځانون ته دغه فراغت نمخ کې کارونه پیدا کړی دي او هغه پای کې لګیا دي
یاد ساختماني مرکز په 2008 کال کې د ولایتي بیرغونې ډلې لخوا جوړ شوه چې په 13 کالو کې پوره لس دورې د امریکا د پرمختیایي پروګرام په مرسته فارغ کړي او درې دورې د ملګرو ملتونو په مالی مټ بشپړې کړي دي چې په ټولو 14 دورو کې 15500 ځوانان په حرفوي زده کړو سمبال کړي دي او ټولنې ته یې د خدمت لپاره وړاندې کړي دي
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په همدې خبرونه کې لرو په څو دقیقو کې به درته خبر شي د ملګرو ملتونو سازمان د نومبر 15مه نیټه یعنی نن د شوت په وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ نومولې ده د پتاسهال کې د چ په افغانستان کې د شوت د وضعیت څرنګوالي پړاندښنې مخ په زیاتېدو دی او په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ازادي راډیو ته وویل چې په دروان کال په 13 میاشتو کې د شوت په وړاندې د تشدد لښته لږه څلور زره پیښې یوازې دوی سره ثبت شوی دی په خبرونه کې به ورسته د شوزو په وړاندې د تشدد او د چې د شوزو په رواني حالت باندې څنګه غیز لري ډاکټران خبرې کوي تاسو کولی شئ پروګرام ته ټلیفون نه راوکړي خو د شمیرې به د ټلیفون ورسره درته اعلان کړو اول به ورسو هلمند ته الیاس دایي په هلمند کې د تازه پوځي عملیاتو د جزئیاتو رپورټ وړاندې کوي
د هلمند چارواکي وای په غش پر روزنی عملیاتو کې چې د مرجو ولسوالۍ په تاریخ ناور سیمه کې تر سره سوې ولستنه طالبان ووجل سولا وتل سنورې ژوند دین ولسې دي د عملیات د ملي اردو د سرتیر په مشرۍ د ملي امنیت او ملي پولیس په ملتیا تر سره سوې دي د ملي اردو د 215 میوان کول اردو د لومړی لیوا کمانډان بریج جنرال محمد علي شجاعي رسنی ټول په دې عملیاتو کې طالبان ته درنه مرګ جوړ بلاده ولید
عملیات نوید کې در توسط قمندانۍ لیوای اول و
جوستې وای د نوید په نوم د عملیات د لومړی لیوا د جوستمون او سرتیر سره د ملي پولیس او ملي امنیت په ګډه همکاري تر سره سو شپږ ورځې وخت ونیو او د تاریخ ناور ځینی نه امن سیمه پاک کړ دی وای په دې عملیاتو کې یو ولستنه وسلوال طالبان او جلسوی او تلس نور ژوندینه ولسوی دي او په دې عملیاتو کې د تاریخ ناور د سیمه خلګو له دوی سره مرسته وکړه او د مخالفینو پټنځایونه ورته وښودله
مو کاملا مردومي تاریخ ناور با اردوی ملی او پولیس ملی او امنیت ملی همکاریای بسیار خوبی داشتن
تاریخ ناور سیمه د هلمند چلور ولسوالی لپاره د ناامنی مرکز ویل کیږي طالبانو په نادالی ناوی او مرجول وسوالیو او لشکرګا شهر باندې اکثر بردونه له هم دی ځای رهبری کول د یو بل خبر لمخې د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبد النبیل هاموي طالبانو غوښتل یو شمیر بردونه وکړي او د عاشورا د ورځې مراسم ګډو وټ کړي هغه ول د بردونه په نهر سراج وسوالی کې تنظیم شوی چې د لومړی کنډک د پولیسو لوري لوړاندې شاند او تلور وسوال طالبان پکې وو بشل سو
دښمن ډیر کوشش کاوه او تبلیغات یې ډیر کړو چې موږ به سره
مهاجتو په ځینو ځایو کې انفجارات وکړو، موږ به حملې وکړو. د دې په خاطر باندې چې د خلکو اذهان مشوش کړي، ولې دې د نارسراج په سیمه کې اصلا پلان درلود یا هغه اجان چې د مکې معظمې راغلي دي هغو ته لار ورسي، ولې دې ګټه یو نه وړه بلکې ځان ته ضرر ورساوه.
کمانډان وویل طالبانو غوښتل د مکې معظمې څخه لشکرګاه ته په راتلونکو دولتي چارواکو هم بریدونه وکړي چې د حج لپاره تللي ول، خو د هغه برید مخه یې هم ونیول. طالبانو تر اوسه خپل لوري ته دا وشت زیان په اړه څه نه دي ویلي. کار یوسف احمدي وایي د مارجې په تاریخ نه ورسمه کې تیرونی په مخامخ جنگ کې د ملي اردو یو ل سرتیري وژلي دي. هغه په خانشین او نادالی کې په جلا جلا چودونو کې د شپږ بهرنیو سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی، خو دولتي او بهرني مسولین دغه خبره نه مني.
د ازادي راډیو درنو دوستانو پوره دوینیم به جدي ردوان مراد راغلی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د یو سیمینار ځینې ګډونوال وایي د طالبانو استازي له امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته لیواله دي. د ښځو چارو وزیر وایي چې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره پکار ده چې لومړی د هغې لاملونه وموندل شي. ایساف ځواکونه په تخار کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د یو غړي د نیولو خبر ورکوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن د اهل تشیع پر مراسمو باندې په یو بمی حمله کې لک تر لګه 15 کسان وژل شوي. ملیونونه شیعه زیارت کوونکي نن د عراق د کربلا ښار په لور روان دي چیرته چې د محرم الحرام وروستي مراسم لمانځل کیږي. او د چین د دفاع وزارت وایي د الوتکو په وړون کې لومړنۍ جنگي بیړۍ یو جټ الوتکه په کامیابۍ سره کېنول ده.
یا د ژوند شتمنی سلام و به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی با شما هستم و مهمانانم این هستند: شریفه یادگاری، البته دکتر شریفه یادگاری، ترینر متخصص شفاخانه صحت روانی، دکتر عبدالخالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند، و دکتر عزیزالدین همت، رئیس انجمن روانشناسان افغانستان. همان گونه که در جریان استید، امروز روز بین المللی محو خشونت علیه زنان است. سرمنشی سازمان ملل متحد بانگیمون در پیام خود گفته که میلیون ها زن و دختر در نقاط مختلف جهان مورد خشونت قرار می گیرند، لت و کوب می شوند، مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و حتی کشته می شوند، که این تخطی از حقوق انسانیشان است. منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنان می گوید ما باید به طور بنیادی با فرهنگ تبعیض مبارزه کنیم، فرهنگی که اجازه می دهد تا خشونت همچنان ادامه یابد. بان از همه کشورها خواسته تا به تعهداتشان در خصوص پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران در سر تا سر جهان وفادار باشند و از مردم خواسته تا از این هدف مهم حمایت کنند. خوب، این بود پیام منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد روز بین المللی محو خشونت علیه زنان. اما امروز ما در این برنامه صحت در مورد اثرات ناگوار خشونت علیه زنان صحبت میکنیم. این که وقت با یک زن، با یک دختر خشونت میشود، چه اثرات روانی صحی را میتونه در پی داشته باشه. تا لحظات دیگر در این مورد صحبت میکنیم، منتظر تلفن‌های شما هم هستیم. اما قبل از آغاز این بحث بیاید مصاحبه بشنویم در مورد این که به چه تعداد از موارد خشونت علیه زنان امسال در افغانستان ثبت شدم. احمد جعفر احمدی در این مورد با سریا صبران، کمیشنر بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مصاحبه کرده است. این مصاحبه را میشنویم و برمیگردیم.
متاسفانه یعنی خشونت را که ما میبینیم هر روز، ما شاهد افزایش و یعنی افزایش نگران کننده اقسام و مختلف و اشکال و مختلف خشونت علیه زنان هستیم. نمی نشان میده که علن و زمینه هایش در جامعه ما موجود هست و برای ازی یعنی هیچ کار بنیادی و اساسی صورت نگرفته. در صورتی که ما در ظرف حرف ما 4000 مورد خشونت علیه زنان فقط در کمیسیون ثبت کردیم که قطعا شامل تمام موارد خشونت نمیشه، یعنی این خودش نشان میده که خشونت یعنی واقعا هر روز یعنی قربانیای نویر میگیره و همگی به اشکال مختلفش یا به قتل میرسن یا یعنی یا لتکوب میشن، سوختانده میشن، مورد تجاوز قرار میگیرن، به فحشا کشانده میشن، از منزل فرار میکنن، تماما با پیامدهای بسیار بد خشونت.
میشه بگوین که در سال گذشته هجری شمسی چند قضیه خشونت در نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده بود؟
در تمام سال گذشته ما در حدود 3000 مورد داشتیم، ولی حال در 7 ماه 4000. واقعا بسیار حیرت انگیز، واقعا افزایش پیدا کرده.
گفته میتونین که در کدام ولایات بیشتر با زنا خشونت میشه؟
اول از اینکه خشونت یک پدیده کاملا فراگیره، تمام نقاط افغانستان در بر میگیره، ولی در نقاطی که بیشتر کارهای آموزشی صورت گرفته، برنامه‌های آگاهی شده و زنا تا حدودی به حقوق خود آشنایی پیدا کردن، در اون ولایات بیشتر است. مثلا بیشتر در ولایت سمت شمال ما زیاد شده، در هرات، در فرا، نیمروز، در این قسمت ها یعنی ما قضایای زیادی ثبت کردیم. در جنوب افغانستان هم هست، ولی ممکنه تا حدودی که اونجی میتونه یک علتش همی باشه که شاید اونا دسترسی ندارن به ارگان هایی که بتونن یعنی ثبت بکنن شکایتشون به ارگان های عدلی و قضایی یا به کمیسیون یا به وزارت زنا. و یک مسئله و مسئله دیگه هم که بیشتر شاید اونجی در داخل خانه ها مکتوم بمانه، یک علتش هم میتونه ای باشه که چون این خشونت بیشتر تا حد نهادینه شده در فرهنگ و در عمل ذهنشان و باورشان که گویا یک امر عادی میدانن.
بله.
فکر میکنن لازم نیست که از این شکایت بکنن.
خوب، این بود مصاحبه تلفنی با سریا سپرنگ، کمیشنر بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. شنیدن که این کمیسیون در 7 ماه امسال 4000 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده. منتظر تلفن های شما هم هستیم در این برنامه. ساعت میتونین به این شماره ها زنگ بزنین: 0799-203-540 و 0700-822-755. خب، بحث خود را آغاز میکنیم. دکتر همت، خوش آمدین. خشونت علیه زن، علیه دختران در افغانستان چه اثرات روانی صحی را از نظر شما میتونه در پی داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و توانا، از همه اولتر سلام های خود را حضور شما و بعد از کسی که رادیو آزادی را میشنوه سلام های خود را تقدیم میکنم. واقعا در افغانستان خشونت زن گرافی زور برو اضافه شدن داره. مثلا در یک کتاب ما خواندم که خود خاتمه جنگ در یک مملکت، اگر که در افغانستان جنگ ختم نشده، خاتمه جنگ در یک مملکت آغاز مشکل روانی و امراض روانی می باشد. اینجا ما می بینیم در فامیل هایی که اینجا خشونت است بین زن و مرد، دیگه راستی اینجا اساسی عوامل شما باید پیدا کنیم که علتش چیست. مثلا یک مرد خودش دا با مریضی دپریشن افسردگی روانی مبتلا، تمام روز خانم خود رد میکنه، اولادای خود رد میکنه، لیکن اینجا او فامیل آگاهی نداره که اصلا این شوهر این مریض است، و یا همچنان برعکس خانمش با مشکل روانی یا با افسردگی روانی که امروز در افغانستان افسردگی روانی در زنها گراف بسیار زیاد بلند است. اگر در یک ناحیه 20 نفر به مرده با افسردگی روانی مبتلا باشند، دیگه به خانم ها دو چند یعنی 40 نفر می باشند. دیگه دعید است که
دکتر صاحب همت، شما که رئیس انجمن روانشناسان افغانستان هستین، در این مورد کار هم کردین، تجربه هم دارین، که خب معمول ترین نوع خشونت علیه زنان در افغانستان کدام هست؟ اگر به پشتو این را جواب بگویید، بعدا با دیگر دکتران هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. تشکر.
عامل مهم
خشونت علیه زن در افغانستان، بی‌سوادی است، جنگ است، فقر است، بیکاری است. شما ببینید اگر یک شوهر متقاعد باشه و خانمش در یک مکتب معلم باشه و شوهرش تمام روز مثلا در خانه شسته باشه، حتی از طرف خانمش میشه گفته میشه که تو خودت وظیفه نداری، اینا ناناور خانه ماستم. ایجاد بین ایجای اختلافات ما ایجادی میبینیم که بسیار ضعف عوامل در افغانستان موجود. اولا ما و شما ببینیم خشونت از اوان تولد، وقتی که طفل تولد میشه در افغانستان در اون فامیله خشونت شروع که یعنی طفل بیچاره
در این مورد حتما صحبت خواهیم کرد. با معذرت که حرفای شما را من اینجا قطع میکنم دکتر همت، حتما با شما در جریان این برنامه صحبت های زیاد خواهیم داشت در این مورد. خب حالا بریم پیش دکتر شریفه یادگاری در کابل. شما هم خوش آمدین دکتر یادگاری. شما بگوین که معمول ترین نوع خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان کدام است؟
بسیار خوب برادر محترم، باید بگویم که اول خشونت چی است. خشونت یعنی ظلم، ستم، بی‌حرمتی در مقابل دیگران. خشونت انواع زیاد داره. خشونت میتونه به شکل سوء استعمال بدنی و فیزیکی وجود داشته باشه، مثل تیله کردن، زدن، سیلی زدن، خفه نمودن، توقیف نمودن بزور، لگد زدن، قاد نمودن بازو، کش کردن موها، سیدیه ها و غیره. استعمال کردن اسلحه، چاقو، کارت، سگرت مشتعل. یکان مردا عادت دارن که سگرت مشتعل خانم خود یک جایش می سوزانه که هم خشونت حساب میشه. خشونت میتونه به شکل سوء استعمال عاطفی باشه، مثل ترساندن، تهدید کردن، وادار کردن به یک چیز، مثلا تجرید نمودن، قرار دادن شخص در پایین یعنی او را.
این انواع متفاوت و مختلف و گونه های یعنی مختلف از خشونت است. بسیار تشکر که این موضوع را واضح ساختین. اما از نظر شما که به عنوان ترینر متخصص شفاخانه ساعت روانی در کابل ایفای وظیفه میکنین، معمول ترین نوع خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان کدام هست؟ مثلا کسانی که به شما مراجعه میکنن، قربانیانی که بیشتر به شما مراجعه میکنن، بیشتر از کدام موارد مینالند؟
در کارهای روزمره ما با خشونت‌های گوناگون روبرو هستیم که البته مریضای ما دچار خشونت می باشند. مونتا هونا بعض وقت اجازه به این نمیتن که ما با دیگران در مورد خشونت از اونا صحبت کنیم، که یک راز است که بین مریض و دکتر حفظ میشه. مونتا شاید خشونت‌های فامیلی زیادتر بودیم، به شکل لط و کوب، طلاق نمودن، تیله کردن، چاقو زدن، موی کش کردن، دیگه انواع گوناگون که از طرف شوهر، فامیل شوهر، مثلا به اصطلاح عامیانه بگویم خسار، خوشو، شوهر، ننو،
اینم
اعضای فامیل شوهر زیادتر متقبل شدن. منتها خواستشان نبوده که گپشان به درازا کشانده شوه، پس دوباره جرامت کردین، پس چی کردین، و یا جرامت نکردین، سرشان به جدایی کشیده شده، طلاق شدن.
تشکر دکتر یادگاری که به این مسئله خشونت علیه زنان و دختران در خانواده پرداختین. از چشم دیدها و از آنچه که روبرو هستین در جریان کارتان با ما قصه کردین. بیشتر در جریان این برنامه صحبت میکنیم و منتظر تلفن های شنونده ها هم هستیم. بریم پیش دکتر ویسی در فنلند. دکتر ویسی شما هم خوش آمدین به این برنامه صحت. مشخصا اگر صحبت کنید با توجه به آنچه که دکتر یادگاری گفت، شما دکتر خانواده در فنلند هستید، بگویید وقتی یک مادر در یک خانواده یا یک دختر در یک خانواده مورد خشونت قرار میگیره، در کل چه تأثیر میگذاره روی خانواده، مخصوصا که میدانیم خانواده های ما بزرگ هم هستند و تعدادشان هم زیاد.
بله با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. قبلا دکتر صاحب همت گفتن به دلایل خشونت که اونمون جنگ و فقر و بی‌سوادی است. وقتی ما اینجا میبینیم در بین افغانایی که اینجا هستند یا خارجایی که در مجموع در اروپا هستند، نه جنگ است، نه فقر است، نه گرسنگی است، نه بیسوادی است، همه چیز دارند، اما آمار خشونت و بخصوص خشونت خانوادگی و خشونت فیزیکی نسبت به کسایی که در جامعه ساکن هستند به مراتب بیشتر است. علت ازیره خب برمیگردیم که چی تاثیرات روانی داره. علت ازیره زیاد جستجو کردن، پالیدن. یگانه علتی که البته علتهای زیاد داره، من سر از روش صحبت نمی کنم، یک علتی که بسیار شایع است و احساس عدم امنیت درونی افراد است. وقتی شخص در سن طفولیت خود از مادر خود، از والدین خود، پدر و مادر احساس امنیت را نگیره،
دکتر صاحب ویسی با معذرت که اینجا حرف شما رو میخوام قطع بکنم، به دلیل اینکه حتما در این مورد صحبت میکنیم دکتر صاحب همت و دکتر صاحب یادگاری هم به گونه های به این مورد پرداختند و اشاره کردند، اما شما چون دکتر خانواده در فنلند هستین، اگر به این سوال مشخص تر جواب بدین که وقتی یک مادر در یک خانواده یا یک دختر در یک خانواده مورد خشونت قرار میگیره، چه تأثیر میگذاره روی خانواده؟
بله بله، این از چند بود ما میتونیم به این زاویه نگاه کنیم. اولی که این خشونت آیا نوع خشونت چرتن بوده، دومی که دوام خشونت چقدر بوده، و سومی که آیا این خشونت از طرف اعضای خانواده بوده یا از طرف کسی دیگه بوده. البته دیگه ای که خود کسی که خشونت بالایش واقع میشه در چه سنی بوده، هر قدر که خشونت بالای کسی که واقع میشه در سنین کوچکتر باشه، اون مقدر عواقب بسیار خرابتر داره. تویی که مثلا یک کسی که آدم بزرگ است و مورد خشونت قرار میگیره، ممکن است زیاد صدمه برش نزنه، ولی به هر صورت صدمه میزنه. ببینین صدمه های زیر ما میتونیم به صورت عمومی به چند بخش تقسیم کنیم. یکی صدمه های فیزیکی است که میخوره همون کسی که مورد خشونت قرار میگیره که اون مورد بحث ما نیست. در بحث روانی اجتماعیش اگر ما مسئله را مطرح کنیم، میبینیم که کسایی که مورد خشونت قرار میگیرن یک حس گناه یا یک حس بد بودن داخلی را در خود احساس میکنن.
بله، من فکر میکنم که تماس تلفنی ما با یکی از دکتران قطع شده، فکر میکنم با دکتر صاحب خب با شنونده قطع شد، چون شنونده ها زنگ میزنن فکر میکنم که تماس یکی از شنونده ها قطع شد. به هر ترتیب تشکر، شما ادامه بدین کوتاه لطفا دکتر صاحب ویسی، به خاطر از اینکه تعداد زیاد از شنونده ها هم منتظر هستن، بشنویم از اونها بعد که چی میپرسن در مورد محو خشونت علیه زنان. سلامت باشید.
ببینین اگر شما خانم را ببینین که مادر چند طفل است، وقتی او مورد خشونت قرار میگیره، در حقیقت ای اگر ساده به زبان عام مردم افغانستان صحبت کنم، مثل یک بمی است که در خانه انفجار میکنه. هیچ کسی از این سالم باقی نمیمونه، هیچ کسی. امیدوار هستم حداقل شما فهمیده باشین که هدف ما چی است. وقتی مادر مورد خشونت قرار میگیره، مادر اونمو رشته امو اعصابش برهم میخوره، یا مادر تحت مورد تهدید قرار میگیره، صدمه زیره تمام اطفالش میخوره. از طرف دیگه در گفتیم اگر ما تقسیم کنیم به کوتاه مدت، دراز مدت میتونیم تقسیم کنیم آثار زیره که چی مشکلات به بار میاره پیش مادر. در کوتاه مدت اونمو هم پیش طفل و هم پیش مادر مشکلات بیخوابی برشان بار میاره، مشکلات اشتها برشان بار میاره، احساس بد بودن خود، یعنی احساس اعتماد به نفس منفی پیششان پیدا میشه که خود از این در امراض روانی یک نوع کلید است که کسی که اعتماد به نفس پایین داشته باشه او بسیار زودتر به امراض روانی دچار میشه تا یک کسی که اعتماد بلند داشته باشه. نکته دیگه که بسیار مهم است، کسانی که اعتماد پایین دارن اونا زودتر در معرض خشونت قرار می گیرن تا کسی که اعتماد بلند داره.
تشکر.
البته برمیگردیم
به این بحث جالب هست، حتما در این برنامه در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد در موردش. تشکر دکتر ویسی. حالا شنونده داریم، بشنویم که چه میپرسه و کی است، از کجا زنگ زده. سلام علیکم.
بله سلام علیکم. سلام علیکم جان جور و خستمند. سلام به خود، سلام به دکتر سایه محترم.
سلامت باشی عزیز، بفرما چه سؤالی داری در این برنامه ساعت.
آقای مصطفی، ما در جامعه خود ببینیم چه خیلی مشکلات داریم. وقتی که ما شما در خود ما شما فامیل داریم، ما شما خود ما خانه ام خواهر کل چیز داریم، از وقتی که ما چرا خوشینت کنیم؟ بینیم خوشینت خود ما پیدا میکنه. وقتی که ما میگه من هم در مسلمان هستم، مسلمان ها باید ایک وقت خانت نکنن چی میکنن؟ همی زنان میکنه ملامت هستن. آقای مشرفا نبینید وقتی که زنان را زنان عطل برسه گب پیغمبر خود صلی اللہ علیه وسلم، زن یک کمه قبرخش کج هست، این را چه کلایز کنی دکان مایده میشه، این کنیمش اونو زندگی کنی. زن در اکتای میره نگه ما یک کالا بخر، اقتصاد افغانستان ضعیف، ما در جنه زندگی میکنیم. ما ببینیم مشکلات فامیلی را ببینیم، وقتی که ما ببینیم پدر مادر همی خوشو هستی از زندگی میکنن، سبی دختر خود به هر جا میتن، ما میگیم ظلم هست امیان. وقتی که ظلم میکنیم این ظلم نکنیم. وقتی که ما ظلم برای دختر یکی میکنیم یا فردگان میکنیم، وقتی ببینیم کل ما سیاست داریم با ما میانه همی برنامه که 4000 چکه شده در غزن ظلم شده یا سرطان شده، ما مسلمان ها بسیار خجالت ما روزه چرا میکنه این کار سر دختر یا خسر سنو خسری کنه در رادیو بین المللی رادیو آزادی بگه این خسر جناکاری شده سر زن مسلمان، این خسر اینه شده، این خسر افخانه گرخصه این ذکر کن.
تشکر از خودت که تماس گرفتی و این نظرت را شریک ساختی با برنامه صحت. سلامت باشی. اگر سوال مشخصی داشته باشی خودت در مورد محو خشونت علیه زنان،
سوال از دکتر بده که از وزارت صحت اومد یا
از شفاخانه صحت روانی است. بله
روانی دارم. سوال مجلس دکتر امی روانی، به نظرت امی دکتر صاحب امی دیمینه که روانی داره، امی مردم ما چرا اکی روانی دارن؟ امی مشکلات روانی از چی هست؟
تشکر.
سیاسی است، مشکل محیطی سوست است، این رانمایی که یک سوال. سوال دویم مزید امی خوشونت به نظرت چقدر امی رسانه تصویری رول داره؟ سریال ها نمشن میکنن، سریال های نظامی، سریال های خراب، این چه خلاص در فرهنگ ما خوشونت در خانواده میارد.
تشکر. سلامت باشیم. بسازد. تشکر از این که زنگ زدید و این سوالات را مطرح کردین و از نظرتان هم تشکر. خب دکتر یادگاری، این سوال را شما سوالات شنونده ای را که از کابل زنگ زد یادداشت کردین، حتما بهش میپردازیم تا لحظات دیگر جواب خواهید گفت. ما حالا یک شنونده دیگر داریم، بشنویم چه میپرسن. سلام علیکم. بله سلام. بله خب شنونده ها زیاد هستن، من فکر میکنم که این شنونده صدای ما را یا نمیشنوه یا مشکل تلفنی هست. شنونده بله. دیگر داریم.
بله
سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام
علیکم آقای دکتر مصطفی.
و علیکم السلام، صدای شما را خوب و صاف میشنویم. خوش آمدین به این برنامه صحت. بفرمایید سوالی اگر دارین بپرسین.
زنده باشی. تشکر که وقتتان یک وقت دادیم ما را که سوال بپرسیم. ما یک سوال داشتم از اینمی شما و از اینمی دکتر سرم که اینقدر زنا میگن خشونت میکنن شوهرای ما یا مردا، یک بار شما بپرسی از زنی که خشونت علیه این شده بگو چیکار کردی که علیه تو خشونت شده.
خب یک لحظه اینجا دکتر یادگاری را داریم، خوب هست به موقع زنگ زدین، یک لحظه شما منتظر باشین. دکتر یادگاری شما سوال دارین یا با توجه به تجربه تان و این که در این بخش کار میکنین میشه سوالات بپرسین از این دوست ما که حالا روی خط هست؟
کدام سوال ندارم، منطقه میخواییم درباره سوال برادر که پیشتر سوال کردن
خب
جواب را کنم.
خب
من میشنم گوشم هست، شما بفرمایید.
تشکر. بفرمایید دکتر یادگاری.
در قسمت تشکر برادر قند، بسیار سوال خوب کردین. در قسمت از این که شما گفتین اما وقت مثلا مردم ملامت نمی باشن که زن خود مورد ظلم و ستم قرار بده، این گپ شما رو من تایید میکنم. درست است که در فامیل ما نمیگیم که برادرای ما به صورت کل ملامت هستن. علت اساسیش خشونت در تمام جوامع میتونه واقع شود، اما در جوامعی که کم سواد و بی سواد هستن زیادتر میتونه واقع شود. گفته شما که از رسانه ها چی در تلویزیون باشه، اخبار، مجله و گپا، اگر خانم با سواد باشه مطالعه کنه، مثلا کتاب بخونه، از حقوق شوهر با خبر باشه، از حقوق فامیل شوهر، از حقوق خوشو و گپا با خبر باشه، شاید خشونت کمتر شود. برادر ما طرفدار یک به خاطر واقع میشه که یک شناخت ناکافی از شوهر خود یا فامیل شوهر خود خانم می داشته باشه و در بعض وقت خانم شناخت کافی می داشته باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب یادگاری، که اگر شنونده ما
زن خود درد نکنه،
شنونده ما بخواین چیز دیگه بگوین، بفرماین، شما میتونین ادامه بدین.
ما میگم که مثلا خشونت یک جمعیست که با من بوده خود جناب آقای مصطفی.
بله بفرمایید، کوتاه لطفا.
میگویم که مثلا سیاستر میگو که من میرم بازار، شوهرش میگو که نرو. همین نکته باعث خشونت، من شاهدم چندین جایا که شده از اتفاق افتاده، چاقو زدن تا اندازه که محکمه رفتن. مرکز رمی که من بازار میرم با کارخانه من خرید جاروسیش از و گفتن نرو.
خب یعنی شما در اینجا کی را ملامت میدانین دوست عزیز؟ کسی را که خب مثلا اگر کسی یک خانم ضرورت می داشته باشه که باید بیرون بره و امو ضرورتش هم مشروع است و اگر شوهرش برش میگه که نرو بدون موجب، یعنی شما در اینجا به نظر خودت کی را ملامت میدانی؟
شما یک کمی بگویم یا بیشتر بگویم، نظرتان طرف ارشادات اسلام هم باشه که زنی که اجازه شوهرش بدون موجب، اون که میگو خیلی باریکی داره که اگر خودش باره داشته باشه، شخصی مشکلات داشته باشه، هیچ کار نیست. اما با 4-5-2-3 زنی که میخواد بره بازار، به همون وزی بازار شهر رو میبینیم بیدیم، اینمی شکلی در نظر من شاید تغییر از امون زن باشه.
خب اما اگر خضیه هایی که ما مثلا در گزارش ها داریم کوتاه برای شما میگم که ما مثلا از تجاوز های جنسی، از مثلا چاقو زدن ها، از رویه های بسیار خشن با زنان داریم، در این مورد مثلا در این مورد خاص اگر پس بگردیم به سوال شما، مثلا با توجه به اصول اسلامی هم فکر نمیکنین که خوب است که با عمو زن صحبت شوه، گپ زده شوه تا ای که مثلا بایش با یک رویه بسیار خشن برخورد شوه؟
من فکر میکنم که شوهر نخواد تا این اندازه فکرش تا به این حد باشه که با خوشی و نمیفهم اطفال و خانواده خودش بازی کنه، سر یعنی گفته که برو بازار نمیرم بزنه با چاقو، منتها از امیجا منشه میگیره همین خشونت ها. علمو تجاوزی که شما اشاره کردی پیشتر، تجاوزهای جنسی و خشونتهای غیر اسلامی، اونا وظیفه دولت است که میگیره، چرا پس آزاد میکنه؟ خشونت جنسی را که میگیره و تجاوز جنسی را چرا آزاد میکنه؟ یا وظیفه از عدم خشونت خانوادگی دلیل جمعی جهش که همی تاثیر کمسوادی همی زن و همی مرد به قول امو جناب دکتر صاحب.
تشکر، سلامت باشین. اگر سوال دیگه ندارین سلامت باشین، خدا حافظ و ناصرتون. بسیار تشکر که سهم گرفتین در این برنامه. تشکر. خب برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه دارد. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم این هاستند: دکتر شریفه یادگاری، ترینر متخصص شفاخانه صحت روانی، دکتر عبدالخالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند، و دکتر عزیزالدین همت، رئیس انجمن روانشناسان افغانستان. در جریان هستین که امروز روز بین المللی محو خشونت علیه زنان است و ما در این برنامه صحت تا حالا در این مورد
صحبت کرده ایم که خشونت علیه زنان و دختران در جامعه افغانستان علتهایش کدام است، ریشه هایش کدام هستند و در کل چه تأثیرات روانی و صحی را میتونه روی خانم ها و زنان و دختران بر جای بگذارم. بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد در نیمه دوم این برنامه، هم با ما باشین و میتونین که زنگ بزنین و سوالات را مطرح بکنین از دکتران متخصصی که در این بحث مهمانان ما هستند. 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره های تماس با برنامه صحت هستن. تا لحظات دیگر برمیگردیم با موضوعی که چگونه میتونیم با کدام روش ها با کدام راه ها خشونت علیه زنان را در افغانستان کاهش بدیم و محو بسازیم. برمیگردیم، اما حالا وقت خبرها رسیده، ساعت هم هست 3:00 و وقت کابل. پیش از اینکه تازه ترین و مهمترین خبرهای جهان را بشنوین، بین خبرهای افغانستان را